اوردونکو د مشالې د پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني اهله رم چرو او جوړ دېستي وخت ورځې 3 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په دې غړي کې بڑون به تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه پرستو نیمای کې ونیزه خبرونه د سولې پر لور اهم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو سره د دوی په وینا د ناروا سلوک له وجې پرون اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړه د سند د پولیسو مشر وایي چې په کراچۍ کې د ځینو روغتونونو څخه هغه طالبان نیولی دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دلته یې علاج کېده او افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښاري له طالبانو په بشپړ ډول پاک کړی دی د خبرونو تفصیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک د دوی د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشۍ و نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړی شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي
مور په سینټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې ده او تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره چې د موجوده حکومت منل کېده نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله چې مل اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نور ضلعو کې بیم کو په کراچۍ کې بیم کو ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو
یاد دې چې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبري ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2,000,000,000 روپۍ غواړي خو پرون یاد جرګه کې قبایلي مشران وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس ځکه نه لري چې دوی پخپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولی دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو نوموړی پرون حیدرآباد کې خبرلانو ته دا ونه ویل چې دا کسان یې کله او نیولی او څومره کسان دي خو زیاته کړل چې دا ډیره لویه کامیابي ده یاد دې وی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبان سره پاکستان کې مرسته کوي او په هسپتالونو کې علاج هم کوي تحریک طالبان پاکستان دا وکړي چې تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی پرون مشال ریډیو ته لیږلي ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستانی پوز لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی د دې وزارت یو وایند دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څنګ ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالت ښه شوی او خلک خپل کارونه کوي په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څو ورځنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بند او پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم ورکړي دي کندوز ښار د دوشنبې په ورځ د طالبانو لاسته ورغی چې له وجې په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شول تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکه مینه ولسوالۍ کې یو برید کې نه محلي پولیس وژلی دي بلخوا د اچین ولسوالۍ په جګړو کې زخمی شو افغان ځواکونو ولسی وګړو لپاره خلکو وینه ورکړه پرون په جلال آباد ښار کې د وینې ورکولو کیمپ په شیرزی لوبغالی کې لګیدلی وو او د والی سلیم کندوزی د وینې په ورکولو سره پیل شو د افغانستان د سیمیزو ادارو مرستیال مشر قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار کې وو پرون تر وینې ورکولو وروسته مشال ریډیو ته وویل
خپل په وینه به یې آبادوو دا وطن چېرته زموږ عسکر زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع دپاره خپل وینه ورکوي د ناموس دپاره خپل وینه ورکوي او اقل موږ ته په کار ده چې په دې ښار کې د دوی دپاره وینه ورکوي
یاد دې وی چې د څو ورځو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د دې وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندری کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښتی و چې د اکتوبر په درېیم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوي. یاد وزارت همداراز په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې اف 16 یا اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړل چې د ترکیې له فضايي حدودو ووځي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د روس سفیر ته وویل شول چې که دغسې سرغړونې بیا وشي نو مسکو به د هغه پیښو ذمواره یي چې د دې کار په غبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرخار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلي اسد زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه په شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یغانو پر ضد د سپتمبر د 13 نیټې نه د روس لخوا د هوایی بمبارۍ نه وروسته دا د شامی ولسمشر لخوا لومړی څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تېر ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د روس لخوا هوایی بمبارۍ و سنګینه غلطي وبلله، او بلخوا روس ویل چې په تیر یو شوه ورځ کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لس هدفونه په نخښه کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم له ریاض مساخیل د موسم حال او د پیسو به یورو.
د پینډې الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے غستی کیږي او په 1.50 روپے خرڅیږي. یو پاؤنڈ په 1.55 روپے او 1.50 روپے یو یورو په 1.46 روپے او 1.46 روپے د سعودي عرب ریال په 20.45 روپے او په 20.60 روپے د متحده عرب امارات درهم په 38.13 روپے او په 30.45 روپے. یو افغانۍ په 1.60 روپے او 1.63 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.80 اغستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي پښتانه ترهګر نه دي او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي.
پښتانه خلاف یو ډېر نیګیټیو ډېر غلط رویه راغلی ده. پښتو پښتون دی، پښکی خړی دی، ژنه یې ده، بس دغه دهشت کار دی، هغه خطرناک دی. موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هیچ چا څخه خیرات زکات نه غواړو.
په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امن کمیټو مشران ولې په نخښه کیږي؟
نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغې ته نشته کوم چې سکیورټي فورسز دپاره دي. بار بار د سکیورټي فورسز د مشرانو سره زمونږ خبرې کیږي چې موږ ته خطره ده.
د خبر ایجنسۍ د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې له حکومته څه داسې غوښتنې کړي.
د سپوی کوم واپسی خپلو کورونو له بعزت تور باندې او د بڑے بازار کو لوول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخله تور ته تیرې د غیریا د کو لوول دی.
افغان چارواکي وايي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړې دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لري اوسره اوسئ.
نو زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. اتوار په ورځ اسلام آباد کې یوې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدی. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر راکوي.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا معاشی قتل عام۔
دا اوازونا د هغه خلکو دی چاچې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختی کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمو ناویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی۔
پښتانه خلاف یو ډېر نیگیټیو ډېر غلط رویه را رسېده، پښتو پښتون دی، پښکې خړلې دی، ډېرې ده، بس هغه دهشتګر هغه خطرناک دی۔ موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هیچ چا څخه خیرات زکات نه غواړو، موږ پاکستانیان یو، موږ د دې ملک لپاره تر هر چا ډېر قرباني ورکړي، موږ پښتونخوا ملي یو پارټي ده، فیصله کړې ده چې موږ هیڅ څه د اختیار نه ورکو، چې دی به پښتون ژغوروي، یا به یې تنګوي، یا به په جیل کې اچي، یا به یې تنګ درته اچي د کلو باسي۔
مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوې چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغې بدل کې د بادرې تمغه ورکړی شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي۔
ونی صاحب پینټ کې د خپل شهید شه، په ونی صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلا دیش په جنگ، نن ما ته وایي سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه و چې موږ دلته پاتې کېږو، نن ورته وایي چې اته کاله کېږي د ما بچو یو بچی مې دلته په دغه یونیورسټۍ کې سبق وایي، باقي یو ډاکټر دی که ټول بچیانو شناختیان مې بلاک دي، اته کاله کېږي چې ما نه شناختیان بلا کړي، د بچیانو ته تعلیم یې راته تباه وګرځاو، ډاکټر مې په کور کې ناسته شناختي نشته، په نه یې د خواته تلای شي نه یې د خواته تلای شي۔
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان دننه په خشان نشو حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان خان کاکړ نو کړه، نو دوی وایي
موږ په سینیټ کې پر دې باندې درې واره موږ پر دې باندې خبره کړې ده، خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره چې د موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا موږ دا اوس د لیا روانه کله چې ملي اسلام آباد د احتجاج شروع کړي، د پنجاب په نورو ضلعو کې به هم کوو، په کراچۍ کې به هم کوو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې به هم کوو۔
د په خبره د یوې اندازې مطابق د 1,00,000 پښتنو شناختی کارډونه بند دي چې پکې 80,000 یوازې پنجاب صوبه کې دي، دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو 600 دوکانونه تړل شوي دي او دوی ته په 2 میاشتو کې د کشمیر پریښودو ویل شوي دي۔ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریډیو دا۔
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا دوی د خپلو سیمو د تحفظ لپاره وسله راخستې، نو دغه رنګ باید چې حکومت د دوی تحفظ وکړي۔ همداراز کارپوهان هم وایي چې تیرو 15 کلونه د امن په نوم سره کار کوونکي خلک ډیر په بېدردۍ سره وژل کیږي، د دوی په وینا باید چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي۔ نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلی دی د ضلعي حکومتونو د پاره د اختیاراتو قانون به ډیر زر د صوبایي اسمبلی نه منظور کړی شي چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړی شي۔ دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون لپاره به ضلعي حکومتونو ته روان کال کې 10,000 روپۍ ورکړی شي، دا کوم لپاره چې صوبایي مالیاتي کمیشن کې به د ضلعي حکومتونو 4 نمائندگان منتخب کولی شي۔
پولیس هم پرشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلعي حکومت او ضلعي اسمبلی ته اکاؤنټیبل کړی دي، بی پی او وزیر ته په کال کې به 2 ځل د اسمبلی د کوشچن جوابونه ورکوي، پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شو ہے او سنور انداز اختیارات دی ضلع حکومتونه با د دې خبره جوګی کې به پولیسونه تاسو کولای شي۔
خو بیا د مردان نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي چې تر څو پورې رولز آف بزنس یا د ضلعي حکومتونو اختیاراتو تعین نه وي شوی دوی هیڅکله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا څه کار ویلی شي.
دا چې اوس کوم خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 دی د دې خدوخال بالکل واضح نه دي. یو حواله باندې واضح نه دي که هغه د دې بنګا ایڈمنسٹریٹو فائنانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او کډی ډیولپمنٹ لري ګورو نو په یو باندې واضح نه دي. دی و چې دا مونږ په لوک په دې دل کې واضح کو په رولز آف بزنس کې تر اوسه په رولز آف بزنس شته نه دي.
دا خبره دا شانګلی نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ضلعي حکومتونو ټاکنې شوی دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلع تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیارات په حق لا څه قانون یا تګلاره نه ده جوړه کړې.
خو بدقسمتۍ خبره ده چې اوسه پورې مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه دی. مونږ به څه کوو خلکو نه به کار څنګه اخلو زمونږ هغه گورنمنٹ به څنګه چلیږي کم کم ډپارټمنٹ به زمونږ نه لاندې راځي یا سری زما په خیال تقریبا د کال یو نیمو شو جدو دغه مونږ رجسټریشن کوو رجسټریشن کوو رجسټریشن کوو.
خو بیا د بردیر ضلعي ناظم صاحب دا فصیح الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلعي حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنې کول د صوبایي حکومت لویه کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعدو ضوابطو جوړولو کې دا ضلعي ناظمینو مشوره واخلي.
کم رولا بزنس دي او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی د خلکو د تعمیر او ترقی کمې لارې چیرې په دې کې به د کولاویدو لپاره ډیسټریکټ ګورنمنت تحصیل حکومتونه او د ویلج کونسل په سطح باندې کوم نظام جوړیږي ان شاء الله دا به د عوام په لاره بهبود لپاره بربور کار کوي.
دا یادونه ده چې په دغه دوه ورځنی تربیتي غونډه کې د صوبې زیات تر ضلعي ناظمینو ګډون وکړو چې په ورته دغه روزنه ورکول شي چې دوی به څنګه د ولس لپاره د پرمختګ او د خیر ښېګڼې کارونه کوي او د دې لپاره به دوی کوم قانوني او آئینی اختیارات کارولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
روزن کړي زیات بخنه غوړو دغه ریپورت سریزا مونږ تاسو ته په ناسمه توګه وړاندې کړه او زه تاسو ته وایم چې دغه ریپورت پر دې اړه و چې د خیبر پښتونخوا سینیئر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي دي چې ضلعي حکومتونو ته به روان کال کې دېرش ارب روپۍ ورکولی شي او د ضلعي حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو تقسیم لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلعي حکومتونو ته نمائندګي به ورکولی شي. دغه رپورټ تاسو ته خالد خان وړاندې کړی وو او دغه بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او نیمو قبایلي سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخیستې خو حکومت د دوی د تحفظ لپاره هیڅ نه دي کړي. دغه رپورټ چې احمد الله جوړ کړی راځي چې اوس ورته وښو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانی مشر سعد علی خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سوات کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخ کړی شوی دی. د پیښو وروسته د قبایلي سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده، نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د مامونو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری وی اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپلو سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړی کیږي.
حالات داسې روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټي بورس وي بار خلک چې څومره دي دهشتګردي کې هر څه دي هغه دا یو حساب وي. نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه ته نشته کوم چې سکیورټي بورس دفاره دي بار بار د سکیورټي بورس د مشرانو سره زموږ خبرې کیږي چې موږ ته خطر ده موږ قومي پیرې کوو زموږ په باجوړ کې په سوال پیرې داسې روان دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب ځای ورکو. نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکو او کونډې رنډې نه موږ 500 روپۍ په میاشت کې راوړو نو بیا د ځان سره سکیورټي پورس ساتل خدا ډېره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وه چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کار کوونکي خلک ډېر په بېدردۍ سره ووجلې شول. نه خو حکومت مخکې او نه یې وسط د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای کو قانونی حیثیت نشته بل تا کو امن کمیټی داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي او کوي چې دغه فارا دی نو بیا یې خو ورشي چې بیا یې نه پکار نو ډوغه نه کوي او تاسو ته وځي نو هم تاسو ولا څه نشته نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوی دا نه د دې څه درجه بندي شوی دا نه د دې څه فرایض معلوم دي چې بس ډیوټي نه کوي چې زما خپل خیال دا دی چې نن نه په لسیزنه دا مخ حکومت د دې لړې لوی فائدہ اوچتولای شو او په دې کې د دې کمیټه جوړې شي دا یې څه فائدہ نه
د شابودین په وینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړی شوی وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړی بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، پرون د اتوار پر ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپلو کورونو ته ولېږدول شي او د باړې بازار او مهمې لارې دي پرانیستل شي او دوی دا هم غوښتنه کړې چې دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشال بیو خبریال فرحات چینوری راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل:
من دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپس خپلو کورونو له به عزت تور باندې او د بڑے بازار کو اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخله تور ته تیرې د غیریا د کو اول دی چې د الوکی خلکو له سهولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پریدی د دغه جرګې پاړه وویل:
اوس د واپسې لونو شلو خلک واپسې روانه شوله. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبران نو سره شوی او واپس نه پریږدي لکه بازارم د کوم سپه سره تعلق ساتي مین لارم په کوم سپه کې تلیرو او سپه په خپل هم پاتره نو دغه وجنه د جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبره دی یو کوم نه دی دی په پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په یو کوم پر تړل نیم نه دي شت ګرځي خلاف چې کوم جنگ هغه سپه کوم نه کړو نه سپه کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سېنات غړي مومن خان پردی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې دی مونږ د خبره راغلی رو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسولی دو هر سړي سره کړی رو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شوی رای هغه کې مونږ د خبره ته کړی رو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک نور زمور خلکو صاحب تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کوو سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یا د دې ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او زیاتره کې بلی ورته ستنې شوې دي خو یوازې سپاه کې بلی ته پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي خو سپاه کې بلا وایي چې دوی دې جرمانې ډول وس نه لري او بغیر څه شرط دی دوی خپل کورونو ته ولېګل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، د خطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پاکستان د استخباراتي دارو یو چارواکی یې وژلې دی. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشالی ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا لا هم پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. تفصیل زموږ د خبریال سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرف مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلی شوی رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان عملیاتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړې خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چکوما جاگ دا کڑے دا پہا غاگ شد زن خبریں پا دا رنگ دی
اونیس ایس پی آرمی ایئر ڈیفینس دے مو یونٹ نوم دا نمباری دا ایسائی ورڈ ٹیم رو گئی لاس کا سنی پدا کہ چناؤ کو پدا شد زیا چی کمارو سلیکل زب آرمی شد ایسائی تا سلیکشن دو سال بعد ایغان آباد چی کتی مارو میش گئے ماری تا تربیات تا اولار لی سرانے ہویا ویسی دا امیل اصلی مقصد چی کمارو شمالی وزیرستان اپریشن کا ونکا دا
یادا دیوی چمشال ریڈیو تا داغا ویڈیو مقبول دا وڑ رالے جلے اور سرائے دے ٹیلی فون پلی کے دا حویلی دی چھ بشیر احمد خان چھ دزانا یشپون جڑ کڑائی وا دوی میاشت مختا دا افغانستان پاکستان پا سردی پولے نیوالای بندی کڑائی شوائی وا چھ کم مو دیش پی جام پورز دی میش دا آغو ملگاریو پا بدلکش پانسی وا جا چکم دے پاکستان پا جلون اکش بندیون پانسی کے جی دا دے ہاں یاد آوی چھ دے حساسی ادارے یو چارواکی پدگ رنگ پانسی کول و جل دا سے پیش آدھا چکم پا اول زل مخیتا راغ للا دے دغی ویڈیو او دے آئی سائی دے چارواکی دے پانسی کول و جل پا باریک شے حکومتی چارواکیو لیا حیث ندی ویلی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیر
اسماعیل خان وغیرہ اردن خود پاکستان د سین صوبے د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وائی چیر دے صوبے د کراچی خار پا بلا بلو روختونوں کی زنی دا سے ٹھپیان نیولی دی چھ پا افغانستان کی پا جگڑوں کے زخمیان شوی او دلتا د کراچی پا روختونوں کے د درملنی لپارا بستر شوی دی نمارے وائی چھ د دغا کسانو پا اڑای پلٹنی پل کری دی تفصیل پیښور د زبی شفق په دې رپورٹ کې اورو
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر وروستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړي دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي موږ هغوی نیولي کوسهم غلام حیدر جمالی په کراچی کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیول اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله خو د دغو نیول شو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلهوالو د روغتون په توګه کاروه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلهوالې پکې نیولې وو
تاسو د زبی شفق رپورټ اوریدو اوریدونکو افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ یې له وسلوالو پاکې کړې دي نور تفصیل زموږ د همکار رحمت الله افغان په دې رپورټ کې
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بلاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل شوې دي
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو په دې عملیاتو کې افغان کماندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي کماندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یادو سیمه کې ستونزې نشته
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی پا په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې له دې عمله احتجاج وکړ چې په وینا یې د پاکستان مرکزي او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد ناروا سلوک کیږي او د دوی شناختي کارډونه بندي. پرون پېښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلي خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي دا ونویل چې څومره کسان او کله نیول شوي دي، خو ویل چې ډېره لویه کامیابي ده. تحریک طالبان پاکستان دعوه کوي چې تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ایس آی یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې آرامي ده او خلک خپل کارونه کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکا مینه ولسوالۍ کې یو برید کې نهه محلي پولیس وژلي دي. په همدې حال کې په جلال آباد ښار کې پرون د چین ولسوالۍ په جګړو کې زخمي شو افغان ځواکونو ولسي وګړو لپاره عامو خلکو وینه ورکړله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونو د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کړې. د دې وزارت په وینا په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د دغه سرغړونو له وجې ورغوښتې او خپل احتجاج ورته کړی دی. د دوی په خبره دا سرغړونې د اکتوبر په دریم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوې. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي، له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي.
خبرونه مولا مشال ریو ورول چې بشیر ګوخلان د کل اردوونکو په دینه کې ساسل لپاره د سولې پر لور ورنځ خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څه لیکلي دي رابې کرم خان ته وکړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او دغه ډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پر هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستی شي. د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د دغه ډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نه شي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پرېږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او دې سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړی شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه له وجې خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوی دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. اداره مخکلی کی د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقصه صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره میراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه اولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام اولس وي.
وینکور سن نومې ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سختریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې. وینکور سن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سختریزو ډاکومنټ جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی په ورځ په وینکور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لس زره پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترهګرۍ بنیاد کېښودو. په دې ډاکومنټري کې ښودل شوي چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بېګنا خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوي وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوي د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابیستلې دي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم ښودل شوي په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سختریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامي په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي اجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسېدلې حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپله ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوي انتظامیې ته سپارل شوی خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردغان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد دا د ترهګرۍ پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله. ویې ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې روسي الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباري کړي. عیني شاهدان وایي چې په دې حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي او د آزادې سوریې د پوځ وسلوال په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړې چې مسکو یې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منزوي کوي.
د روسیې
وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیا لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخته زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکي ساحې د روسیې د هوایي حملو له پیله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخفل پاله غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوس هم لجمني سره سم وار رسیدلې د ونځي خبرونه د سولې پر لور. د مشال ریډیو د سولې پر لور نه نه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پړه ده. د خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو ورې چې کوربۍ بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه یې معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغوی غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستي ولې ده، دا بیوسي ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړه ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړه ته زی خبره پرمختګ غاړه ته زی نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د څنګه شروع کول پکار دی او دا د څنګه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلي کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دې سر خو به کار کوو. خو چې د غیر روان نسل خو علاج وشي یا د غیر روان نسل دپاره خو داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسې وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي.
نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق هغه نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور او پلارو هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښېنو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندي سره لیدل کړي نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه
سن 1925 کې زما پلار د سیز کې کا اخیستې و نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیستې و د خدای خدمتګار تاریخ کې نو هغې نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې نو هغې اجلاس کې والد صاحب نشانې لکړې دیم جلکا زما پلار مقرر کا پمیا گجر ہو کے میا گجر کلے دے کنا جی دا تقریبا دا اپریل کی خبر ہے جو دا اگست کی اگست و میاش کے سن 1930 کی چکم دا دل کا جلکا زما پلار مقرر ہے نو اگے وا یو دیر اجی مکھان جلکا سی او دا کول ترنگے اگے وا ڈپٹی کمشنر او کول نو اگے پڑے پرے کولو لو لو لیپ کانتی پڑے پرے کولو نو اگے دوا جی بیڑے ڈوب جو نو اگے جے نا ما دو جنازے جما پلار کلی کرو لے بیا اگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سنتی خبر ہوا سن 1932 کے سیول نا فرمانی کا خبر دا وا کہ من سے پیدا کیو نو من تے دا تربیت دے ور کولے چھو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن ددی خورے منگ پیدا ہو ددی خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد دا خاطر منگ دے دے کی کامل تھی
تاسے ل مشال ریڈیو د سولے پر لور خبرونه اوری د انگریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخی کم او غریبو خلکو پکې سبق نشویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب زینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
پنجره زمون کوچی تراغی اخترنی